اقتصادي نړۍ.
ستړي مشه دا اقتصادي نړۍ په نن نه خبرونه کې به واوري چې جاپان یو ځل بیا له اقتصادي بحران سره مخامخ شوی دی. په کندهار کې به د برېښنا، پاکو اوبو او نورو پروژو لپاره له 600 میلیونه امریکایي ډالرو زیاتې پیسې مصرفېږي، او د اونۍ په هیواد کې به د جنوبي افریقا په اړه معلومات درکړو. له مشال راډیو سره اوسئ. جاپان چې د نړۍ دریم لوی اقتصاد لرونکی هیواد دی، یو ځل بیا د اقتصادي بحران ښکار شوی دی. د دې لامل د مارچ د میاشتې د 11مې زلزله، سونامي او بیا اټومي بحران ښودل کیږي. د حکومتي معلوماتو تر مخې د جنورۍ له میاشتې راهیسې تر مارچ پورې د هیواد اقتصادي وده 0.9% راغورځېدلې ده. په بلو ټکو کې که وویل شي نو د هیواد اقتصادي حجم کم شوی دی. په اقتصاد کې ریسیشن یا خراب بازاري حالت داسې تعریفېږي چې دوه پرله پسې درې میاشتنیو ادوارو کې د هیواد ټول ملي پیداوار کم شي یا اقتصادي وده یې راولویږي. د جاپان بانک وایي تمه لري چې د روان کال په دویمه نیمایي کې یې اقتصاد بیا وده وکړي، خو که موږ چیرې د هیواد د اقتصادي ودې د کموالي شمیرې ته وګورو نو ترې ښکاري چې څنګه چې تمه شوې وه بیا رغاونه به تر هغې ورو وي.
لمشال رادیو سره تاسو اوس د اس ایم اس لاره هم خپل اړیکه ټینګولای سي. تاسو مشته پر دغه موبایل شمیره اس ایم اس کولای سي 0332 533 3351. د اس ایم اس په سر کې مشال رادیو او په پای کې خپل نوم او د ځای نوم لیکل مه هیروئ.
د عراق چارواکو اعلان کړی دی چې په هیواد کې به سږ کال کافي اوبه وي چې د کروندګرۍ اړتیاوې پر پوره شي. په دې ډول به په هیواد کې له کالونو راهیسې د اوبو د کمښت روانه ستونزه پای ته ورسیږي. د اوبو د زیرمو وزیر محمد السادی ویلي د تیرو اونیو پر مهال د ډیرو بارانونو او د ترکیې په جنوب کې د تیګریس او عرفات په سیمو کې د بارانونو له کبله په عراق کې د اوبو زیرمې لوړې شوې دي. اسادی ویلی د موسل ډیم تر 100 میټرو پورې ختلی دی. نوموړي ویلي د اوبو د زیاتوالي له کبله به د فصلونو په راتلونکي موسم کې کروندګران له ستونزو سره نه مخامخېږي. د نوموړي په خبره په ځانګړي ډول د وریژو د فصل لپاره به د اوبو کمښت نه وي. دی وایي د عراق 80% اوبه د کروندګرۍ لپاره کاریږي، خو بیا ځینې شنونکي دا هم وایي چې په هیواد کې د اوبو کمښت دومره لویه ستونزه نه ده څنګه چې د اوبو ناسم استعمال دی.
مشال رادیو ګرانو قدرمنو اوریدونکو ته مینا سلام وړاندې کوم. زه پیر محمد کاروان یم، د مشال رادیو اورم.
تر دمې وروسته یو ځل بیا اقتصادي نړۍ خبرونه ته خیر راغلاست. د افغانستان په کابل، کندهار، کونړ او خوست ولایتونو کې د اقتصادي پرمختیاو خبرونه ورکړل شوې دي. د اوبو او برېښنا وزیر محمد اسماعیل خان وایي چې په کندهار ولایت کې به د برېښنا، پاکو اوبو او یو شمېر نورو برخو کې څه د پاسه 600 میلیونه ډالره ولګول شي. د امریکا نړیواله پراختیایي اداره د افغانستان د مالي سکتور یا د څانګې د پیاوړي کولو په موخه په راتلونکو 5 کالونو کې 40 میلیونه امریکایي ډالر لګوي، او د افغانستان د مالی وزیر حضرت عمر زاخیلوال ژمنه کړې چې په کونړ ولایت کې به پر دوو لویو پروژو د 15 میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت په نږدې راتلونکي کې کار پیل کړي. دا لنډ خبرونه په افغانستان کې د مشال راډیو خبریال نقیب الله متنوال دروروي.
د افغانستان د اوبو او برېښنا وزیر وایي چې په روان کال کې به په کندهار ولایت کې د برېښنا، پاکو اوبو او یو شمېر نورو برخو کې څه له پاسه 600 میلیونه ډالر ولګول شي چې له مخې به یې په دې ولایت کې د برېښنا او اوبو ستونزې هوارې شي. د اوبو او برېښنا وزیر محمد اسماعیل خان او د ولسمشر سلاکار انجینر محمد یوسف پښتون 3 ورځې وړاندې کندهار ولایت ته سفر وکړ او د کندهار په ولایت کې خبریالانو ته معلومات ورکړل. محمد اسماعیل خان وویل چې سږ کال به په کندهار کې د برېښنا د پراختیا، د څښاک د پاکو اوبو او د دالې د بند رغولو په برخه کې 600 میلیونه ډالر ولګول شي. هغه زیاته کړه له دې جملې څخه د دهلې بند د دیوالونو لوړولو لپاره 150 میلیونه ډالر، د څښلو د پاکو اوبو رسولو لپاره 180 میلیونه ډالر، او د برېښنا د شبکې د پراخوالي لپاره 268 میلیونه ډالر ځانګړي شوي دي. د نوموړي په وینا د یادو شویو پروژو کارونه سږ کال پیلېږي او تر راتلونکو 3 کلونو پورې به بشپړ شي.
غته پروژه چې 260 میلیون ډالر دی چې د قندهار د برپرسولو په اکله د شبکې د توسیع په اکله او سبستشنونه د قندهار او انتقال د لینونی د په اکله موږ یو قرارداد مذاکره چې انشاءالله تر درې کار پورې دغه پروژه سشکال شروع کیږي، تر درې کار پورې انشاءالله تکمیلیږي.
د افغانستان د اوبو او برښنا وزیر ویل چې په دې ورځو کې د کندهار د برښنا د شبکې د پرخوالي په موخه د 260 میلیون ډالرو پر ارزښت یو تړون لاسلیک کړی چې له مخې به د دې ولایت د برښنا ستونزه تر ډیره بریده هواره شي. بلخوا د افغانستان ختیځ کونړ ولایت چارواکي وایي چې د سې شنبې په ورځ دې ولایت ته د افغان کابینې درې وزیرانو، د مالی وزیر حضرت عمر زخیلوال، د کلیو او پراختیا وزیر جارالله منصوري او د پوهنې وزیر فاروق وردګ د خپل سفر پر مهال د بیلابیلو پروژو د پلي کېده خبر ورکړ. د کونړ د ولی ویان اسیف الله واسفی وایي چې کونړ ته د کابینې په درې ورغل وزیرانو کې د مالی وزیر حضرت عمر زخیلوال ژمنه وکړه چې پر دوو لویو پروژو به په نږدې راتلونکي کې د 15 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت کار پیل شي چې یو د مانګې د برښنا بند او بل په مروري ولسوالۍ کې د کانال جوړېدل دي.
زخیلوال سر چې اوس تقریبا 15 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت شو چې په دغه کې د مانګې د بند د برښنا بند ترڅنګ د مروري د کانال چې د 8 میلیون ډالرو قیمت باندې وو، د دغه ترڅنګ وزیر صاحب انکشاف دهات چې د 1114 مترو د اوږدوالي یو استنادي دیوال د مروري ولسوالۍ کې د ورسټ په نامه دی د استفاده کړ چې تقریبا 3500 امریکایي ډالرو ارزښت باندې وو.
د واسپی پر وینا چې د مالی وزیر دژمنه هم وکړه چې په کونړ کې به د هیواد په کچه د نجارۍ یا ترکاڼۍ یوه فابریکه او ترڅنګ یې په دې ولایت کې یو ورزشي لوبغالی د راتلونکو اوو میاشتو په موده کې جوړ شي. بلخوا په خوست کې چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د تیر کال پرتله د ګمرک د عوایدو کچه 45% زیاته شوې ده. د خوست د ولی ویان مبارز محمد زدران وایي چې د روان کال د حمل یا اپریل په میاشت کې 28 میلیونه او د غوی یا مې په میاشت کې 80 میلیونه افغانۍ د خوست ګمرک عواید د دولت خزانې ته تللي دي، حال دا چې په تیر کال کې دا فیصدي ډېره ټیټه وه. نوموړي لامل د خوست ولایت په یو شمېر هغو لویو لارو کې چې له پاکستان څخه افغانستان ته مالونه راوړل کېږي د پوستو جوړېدل او پوره کنټرول وباله.
د 1990 لمریز کال د حمل په لومړۍ میاشت کې موږ په دې باندې وتوانېدو چې د خوست د ګمرک څخه 2.5 میلیونه افغانۍ د دولت خزانې ته عواید وسپرو چې دا د خوست په تیر کې ساری نه لري. ولې د هغې په تعقیب سره موږ په دې باندې توانېدلی یو چې د سور میاشتې په 16 ورځو کې 80 میلیونه
پر دې سربیره د امریکا نړیواله پراختیا اداره یو ایس آی ډی د افغانستان د مالی سکتور د پیاوړي کولو په موخه په راتلونکو 5 کلونو کې 4.5 میلیونه امریکایي ډالر لګوي. د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې یو ایس ای آی ډی مرستیال روبرټ هیلر وایي چې د افغانستان د مالی سکتور د پیاوړي کولو په موخه به د ځانګړو پروګرامونو له لارې له اړوندو همکارو بنسټونو سره کار وشي.
اوس د ونې هیواد
کومریډز اند فیلو ساوث افریکانز، آی گریټ یو اول ان دی نیم اف پیس دیموکراسي اند فریډم فور اول.
8 دا غږ د سویلي افریقا د لومړي ولسمشر د ازادۍ او جمهوریت لپاره د نړۍ پیژندل شوی مبارز نیلسن منډیلا دی. ښاغلی منډیلا د جولای په 13مه د 92 کلونو شو او په خپل ټول عمر کې هغه تل د سویلي افریقا د ازادۍ د توکمیز توپیر ختمېدو او په دې هیواد کې د جمهوریت راوستلو لپاره مبارزه کړې ده. نیلسن منډیلا 20 کاله په زندان کې تیر کړل او همدې مبارزې اخر سویلي افریقا د جمهوریت او پرمختګ په لار روان هیواد کړ چې د 1994 تر لومړیو انتخاباتو وروسته په ډیر کم وخت کې ډیر زیات اقتصادي پرمختګ کړی دی. په سویلي افریقا کې 11 ژبې ویل کېږي خو انګریزي د دې هیواد سرکاري او دفتري ژبه ده. دا هیواد له فطري ښکلا ډک هیواد دی. د سویلي افریقا څلور ښارونه کیپ ټاون، پورت الیزابت، ډربن او جوهانسبرګ د هیواد د نورو سیمو پرتله تر ټولو زیات پرمختللي دي. د هیواد په نورو سیمو کې بیا غربت او بیروزګاری ډیره زیاته ده. د هیواد په اقتصاد کې زراعت تر ټولو لویه ونډه لري. په هیواد کې د سړکونو او صنعتونو ښه نظام دی چې له وخت سره نور هم پرمخ ځي. د هیواد د یو سړک نوم د افغانستان لویه لار ده. د نورو افریقایي هیوادونو په شان د سویلي افریقا وګړي هم له موسیقي او ګډا سره پخوانی مینه لري. میریم ماکیبا د دې هیواد تر ټولو مشهوره سندرغاړې ده. دا سندره پاتا پاتا نومیږي او پاتا پاتا د سویلي افریقا دی قسم نڅا نوم دی. دا اقتصادي نړۍ خپرونه تاسو په جمعې او خالی اوریدای شئ.
اقتصادي نړۍ.